او د دغه کلب ټول وسایل لمانځه تللی دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شیشه کلب مورو شکه سونه بوت سیل اعظم طریق
زموږ د کلب خې مات کړي ویل هم دې لارې څخه سیلاب کلب تر نه وتلی وو. سیلاب ډیر ویرون کوي وو، زیان ډیر اړولای وو. کلب ډیر لوی دی، وسایل زیات ټوله خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو تر هغه چې دا و چی کې 2.5 میاشتې نیسی
دوما دونی مار دربار میګره.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت وین شفیع الله رحیمی رسنیو ته په ویډیوي پیغام کې دغه سیلابونو د ځانی او مالی زیانونو د شمیر په اړه معلومات ورکړي. او ویلی دی د 402 لمریسکال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردک، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 13 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړ توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمی په وینا په تیرو 2 ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,500 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوني تعلیم وکړي. دراتلونکو لپاره شدي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاس پام یو راپور تر اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشری حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشری حقوقو د مدافعینو لنیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبر کړي، طالبان تورن کړي چې د بشری حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشری حقوقو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهاري ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځای ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو. د خپل ملت تا لپاره د شیر راتلونکو لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا جو وایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متي الله وایي ساده ژر تر ژره خوشی شي. علي عزیزي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤل و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو لوري ترې تم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه، او الهه د لاورځي چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حذفولو په اړه خپل دریځ روښانه، او دا اصول د طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي، او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسې د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه اوري. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه خلاص واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمنی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شر اغلاست وایم. لومړی پوښتنه به اغلې اوجی امیل له تاسو څخه وکړم. تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي. تاسې دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بس کې ګډون لري، ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حق حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تریتم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله هم داده دا کدا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي، بل اخره دا ټولنې دا درد به ډیر وروسته به خلک احساس کړي چې څومره دې ټولنې د پاره تاوان رسوي، او موږ د تمدن د کاروان نه څو نشاته وغورځولو، او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیله مند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومدار خبره ده چې دا غوی ژوند دا غوی آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور او پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګمۍ کې ژوند کې په تکلیفونو کې، ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم. آغلی قمر نیازی ز تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې هغه کسان چې د حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي. دوی دا خبره د اندیشنې وړ بلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي، خو شای طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندیشنه لرئ چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکي څه ډول ویني تاسو د زدکړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله. هله د چې شورز ولري تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او همچنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هله وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه د قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجونو پر مخ خلاصو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو، د مولا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم او ناپوه خلک یې راپورته کړل او بل اخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بند کړل، سفرونه یې بند کړل، دغس یو ستر نورینه راوړل چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېرسه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه شي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګر سره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه تور دوره خو تیر اسوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره په د علم په ارزښت پوسول، یو څلک زره خلک مشورې سوله، یو څلک خلک دانا سوله، یو څلک خلک مو په دې پوسول د علم په ارزښت پوسول چې نړۍ پرمختګ کړي د نن د علم او پوهې پر مټ دی. مشته اسلام دا اسلام دا باندې دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه مونږ کفار وینو چې ټول ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي، هیڅ نفرت دین نه کوي، مګر مونږ چې مسلمانان یو مونږ د ټول ادیانو د لپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په مونږ کې پیدا شوی دی؟ ولې مونږ د اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره را سربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه چې یو یو لاسکاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پیړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی غږ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه شي کولای د ویرې. بیا یې بندې کوي، تهدیدې، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنايي د پاره کار کړی، په دې خاطر محکومي نه نه بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکړي، نه نه محکومي په دې نوم په هغه نوم تور نه وي. دا خو موږ جواته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر نورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې ور اوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله اوسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سر کوبه یې. دا د څرنګه دورین ده، دا څرنګه اقتدار ده، دا خلک څه غواړي؟ دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړي دي، خلک بخي اریان دي.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی دنیا صافی، تاسو د اغلی نیازی خبرې هم واوریدلې، د اغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قربانی ورکړې ده. اغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دي یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي دا د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي، او خلکو ته وایي چې
جمهوریت وقت دونه په سختی د ارزښت په علم د موږ خلک لږ پوه سو، موږ خلک زده کړه تاثیر وکړ په دغه شل کال خپل ځان ته یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس متي الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعې ته، خپل کورنۍ ته. دا دوی نه پریدي چې دوی ستونزه ولې د څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي، د دې د طالبان له حکومت خوانه سرکوب کېږي، هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا ده چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونو کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او په بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځانه په هغه نه کوي چې زمونږ هېواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري؟ که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره کلونه همداسې بې پاتې کېږي. د مهارت ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاسي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونې دي د خپل حق نه آګاسي او خپل هېواد ته خدمت وکړي، دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا شي، چې دوی اصلي چهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شکل مخ طالبان دي، چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه خدای پیدا کړې او هغه ته هم حق ورکړې ده که په هر شي په هر شی چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دردونه حق خزینه ته نه دي ورکړي. که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه هم ولاړ بهر ته ولاړ، اوس هم که هغه نور لږ ښایسته هغه هم په سرکوب کول، زنداني کول، او که غواړي غرق وباسي هغه هم نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟ طبقه ناس نه چې نه غوړي خپل حق او شت کې او خپل حق وغوړي.
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ته راځم. اغلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه می پوښتنه ده چې په دې ورستوي کې د شڅو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي، تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شڅو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چټول جوړورو غوښیږم. مننه. دا ډېر د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي. نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناری وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شکل چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه. نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دې نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي، دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی. نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ د خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دي؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو. دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه، دوی د ملګرو ملتونو وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکئ. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خواري ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینه ونه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کیږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کیږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کیږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خو دا یوازې زموږ مربوط نه کیږي که د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي، نه. نو د دې دغه ټول ضرر تاسو ته، زموږ ورونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ. ولې موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس دا به چا ته ووایئ؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې. دا بې ځایه خبرې نه دي، یوازې خپل حق هم غوښتلی دی. انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دې وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به اوریدلی وي چې خپل حقانی صاحب وي چې تاسو د خلک ما ځوروي، نور د خلکو نه امتحان ما اخلي، نور د خپلو په هرڅ پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ، د خلکو ته حکومتداري پکار ده، د خلکو ته کار پکار دی، د هر لحاظ هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی، دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه دپاره راغلي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د ښځو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمدی کبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی وردک ویل چې د هغه فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي چې طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس اتاولا ویسا چې نیول سوی وو، وبخشی متی اولا ویسا چې نیول سوی وو، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندې د مشته دا ډول ویل.
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځانته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات غوښتلی شي. دا په ټولو هیوادونو کې معمول ده، کومه نوې خبره هم نه ده، ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساس نیول شوی د غسر زور ساتی نه ده شوی، په عادي ډول نیول شوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل سپارون کې بل سوي دي. نو په هغه وجه باندې څړوند لپاره توقیف شوی، نور کومه ستونزه نشته. د دې حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن له دومره لوی خبره نه ده؟
چې دومره لوی خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیشل ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دا د پاره د غږ پورته کړي، دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی. حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفیي بې موجبه، ولې چې تا دا غوښتنه کړې ده د دې انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د حرکت ونه کړي. دا د دې لپاره ده چې خلکو فن واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو تاسو لپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو لپاره
یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا مختنی چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه امرسانی یعنی تر هغه چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک ترېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت ونه کړي نه د روان حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کېنوي خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجه شي ودې ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنه یې آینده یې بالاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ستانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعا افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بېچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي او یو غږ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالت ته څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه اغلی امیل اغلی نیازی تاسې واورېدل اغلی امیل وویل چې په افغانستان کې قانون نسته خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسې ولې جهاد وکړه تاسی ولی مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسی دغه شکایت لرلودل چې په خوانی نظام یعنی جمهوریت نظام ولی به کوي یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو او ژره به درلودل پاتش لونګي به تړلې و او د دولت په نظر مشکوک معلومېدل په داسې ځایو کې ناست ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د غوې ذهنیتونه خرابول مجالس جوړول هغه به جمهوریت باندې کوله نو دوی پر دغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړل غرو ته وختل کومکونه د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ول چې ولې داسې ظلم د چا سره کیږي خو هازل قیاس ته خپل برته هغه تجربه تکراره ته برته خپل هغه ظلم کوي ته مخکې تر دې چې ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خدا سده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي که راس ولاړسه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لرې ته معلومات لرې ته معلومات وکړه څېړنه یې وکړه ناحقه یو سړی ولې دونه بدنامه کوي د دې د ښاغلي ویسا او د د دې هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقه کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر وه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدای چې اغه نور چې فعالیتونه کوي اغه ټول وبیریږي چې ولا نکیږي د دې خلکو سره اغه یو فلاني سر پورته کول دغه سرکوب وسو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیسته ده تا طریقه په کار اچول تا قانون په کار نه ده اچول تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لیاز د خدای قانون څخه مو بيخي ګر سره مسخره جوړ کړلې خدای نه کړده بيخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه ترننه ورس په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي شوزو باندې خشونت کوي که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې دا برته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه ولې په دې فکر نه کوي چې تاسې اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخه کړله خلکو ته مو غلط معرفي کړله ستاسو په خاطر چې تاسې غلط یاستئ خلک مو متنفره کړله د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشی ده هم د زور ژره ده ولاکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي پرېږدي چې سنت خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې ولې ته په زور را باندې تطبیقه یې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق ونه ورکوې ټولو ته خپله ته ولې یو قانون نه پاسه چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړي پانتونونو دروازې ورته خلاصې کړي هر تا وویل چې انجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته ایږدې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقوو پر ضر باندې نو ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه جوړېږي ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه پلی کېږي که تا جوړ کړی ده قانون ټول شیان پکښې کې نغښتي داسې نه یي نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته یې استفاده هغه مجبوره کوې او ته یې خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې هغه دپاره قانون لري او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثاني ته ماتلې بیا قانون نه لري قانون دې بیا چیرې دی نو که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې که تا درد لیدلی ده که د ناحیې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا هم سنګران نه حق باندې سی نو ته ولې نه حق برته مغه کار کوي نه حق یو څوک باندې کوي نه حق یو څوک باندې فشار راوړي دا ذهني فشار یوازې د ویسا د پاره نه دی د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي په سخت حالاتو کې ژوند کوي هغه پخواني نظامیان چې د ټول بندیان کړي دي هغوی په سخت حالاتو کې چې دا اوس قرار لري دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان دې نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي دهشت کیږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي دهشت هلته قانون چیرې دی
خو تاسې د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واورېدلې ښاغلی مجاهد وویل چې ښاغلی مطیع الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه کول چې حکومت ته د طالبانو حکومت ته په هغه اړه باندې حال نه ور کړی نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د خالي مجاهد صاحب نظم پښتنه دادا چې مجاهد صاحب ما په خپل مصاحبه کې نړۍ ولیدله نو ماته څنګه غوښتنه کړې و چې د په هنتونونو د مکتبونو مسولین هر څوک چې د مسله د مخامخ شي ماته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه د مکتبم تړلې دي د انجونو پر مخ په هنتونم تړلې دي د خځو کار م نه کړې دي په کوم دلیل خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې مسله څوک نه دي مخ شوی او بل خغل مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم د قانون آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژنې او کنه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یو ساده خبره ده عادي خبره ده ولی تاسو عزت او برو نه لرئ تاسو چې وجنې تاسو د یو سلحامیز مبارزه په خاطر یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر سلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسې په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوي آیا هغه عزت او برو نه لري هغه جنې د مخو افغانان یو پښتانه یو آیا تاسو دغه عزت او برو ته نه ګورئ دا یو ساده خبره ده د جنې د خو بيخي پرې ده د نارینه چې تاسو به هغه عزت نه لري دا یو کوم خبره ده چې تاسو هغه ونیسې په زندانونو کې واچوي او بیا ورته وایي چې نه د خو هیڅ یو عادي خبره ده ستاسو کوم قانون کې شته چې تاسو یو بیگانه نفر هغه که خځوي که نارینه وي دا ونیسې او بوز کوم غونډه نو د دې غونډې لپاره تاسو نه اجازه واخلي خو تاسو ته خو داسې په کراتو د تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کړئ پوهنتون خلاص کړئ تاسو خو ورته غوږ نه دی مجبوره دی یوه غونډه خو به نیسي
مون پختل منس کې مون جون یو خدای یو یو جلسه نشو راشه په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ترخی طریقې نه صلحامیز طریقې نه مون مخکې لار شو مون یعنی ضرورت نه لرو مون یو جلسه ونیسو د کوم طریقې نه مون خو غاګم پور د کولاریون مو کو د رسانه یو نه ده یعنی دا هر څه مرتوره سوال خو چا و نه منل نو بیا مون نشو کې ناستلای آیا دا حق زمون نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل باید معطل شي چې دا هیڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو لپاره جوړ کړ دوه کاله شول آیا دا وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي وخت ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي دوی دوه کاله ضایع کړل آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي دوی څه ته پته مدي نو څه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان یعنی په نړۍ کې مثال نشته ثانیې نشته د حجاب ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي کوم حجاب حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره او د قانون کوم قانون په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي تاسو بشئ په هغو باندې ډزې وکړئ هغه وهله او ټکولو غوته ورکړئ هغه بوزې په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې وي دا قانون دی کوم قانون نه قانون شته زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري په خپله اقرار وکړه حقاني صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ خلک مه ځوروئ د تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلي دي کړېدلي دي نور یې پرېږدئ خپل حالت ته یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي اقتصاد هم ترې اخیستی دی تحصیل هم ترې اخیستی دی ازادي هم ترې اخیست هر څه هم ترې اخیستی دی یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده دا هم دوی چې بعضې یعنې سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی نور کوم قانون دې ته دوی قانون وایي هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو مسلمان یو په اسلامي ملک پیدا شوی او مسلمان به وو تر اخرین نفسه پورې نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوي اسلام چې پیغمبر علیه السلام آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو آیا هغه ظلم کړی دی هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک به لمانځه ته تلو نو خاجل او خاشاک پرې ورباندې اچول د بغږ نکو په مغو لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې راوړه چې ما په دې خاجل او خاشاک اچول دمې زارو او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خاجل او خاشاک ورباندې ونهچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده د یهود ښځه چې په ما باندې خجل خاشاک ونهچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې ځنه پوهیږم والا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو د مکتبه خی چې کوم قانون دی چې موږ نه ور باندې پوهیږو
مننه اغلی وردک اغلی صافی د متیو لا وی سا ورور اتاو لا وی سا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغه ته د جواب وایي د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهل او د دوی کور ته نن وتل د دوی کور یې سره ګډ وټ کړ خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ مانه لازم پدې اړه نه
یم چې دا د بلاس اف وایي چې دا حکومت حق دې چې دا کار وکړي د کوم حساس د کوم قانون اساس د حق د یو استاد او یا د علماء عارفو چې اوس هغه باندې د کور باندې چپه وچوځه هغه یو وخت ونیولې، په هیڅ یو قانون کې داسې نشته تر څو چې د هغه د حکمران سي چې دا کور تلاشي وکړي. دا یو قانون خبرې کوي، زه هم دغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دي، د ښځو لپاره دي، ستاسو هغوی باندې عملي وکړي، او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونی ول شي، هغه زنداني شي؟ دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړې په قانون، په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر ولر چې بهر اداره کې ولر شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې فعال مدني خدمت زندانی کېدل سبب کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې دمو هغه خور هغه مور چې زندان کړي چې دا هغه حال اصلا نه وي، هغه ته سم ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسې دی باندې، څنګه دوی باندې خلک باور کوي، دوی قانون باندې باور کوي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دی ټول ته یو شان دي، که تاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بیوازه خلک باندې اغه څوک چې د حق خبرې کوي، هغه څوک چې اعتراض کوي، غږ پاسي ان دغه په دغه وکړي تحصیل وکړي، هغه رناته ایسي او لار سم لار وکړي، او غوي باندې قانون تدبیر کوي، او غوي زندان کوي د وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته، که قانون شته ټول باندې یو شان وي. تاسو قانون یوازې ولې د خشایانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید زاغه نفس تحصیل وکړي، د یو هیواد پرمختګ، د یو هیواد پایداری، او چې نور نړیوال ورڅخه وګوري خبرې سي داغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اترون لري، ارتباط لري چې باید تحصیل وکړي، مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلک د وګینې مرکې کې داخله لپاره نه دي، خلک د بیکاری نه تښتي، د هیواد نه داخله لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي، زید خپل وطن ته تخي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې؟ که یوازې د ماغه خلک خپل هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي، هغه کوم جلسه نیسي، هغه کوم مکتب دایر کوي، خو نو څنګه که تاسو وایي چې اجازه راکړي، اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي، خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله خو مکتبونه بند دي، پانتونه بند سوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ د دوه کاله یعنې دوه کارنه افغان نجونو د تحصیل نه پاتې شو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي، که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزې حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي، لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسې یو بلګه موږ ته ښکاره کړي چې تاسو کوم خدمت د خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري، که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درې څه و، اوس 50% غنم ډېر سوی ده، که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول، هغه هم د حکومت نه باسلې ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ واقعاً دوی غواړي د خدای نه دوی داریږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه اغلی صافی. اغلی امیل، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې تاسو د شاغلی ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی، ده ویل چې شاغلی متی الله وی سات ځینې غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړې وې. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې، آیا باید متی الله وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دوی دغه سیغونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطع سوی ده رابطه. اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کښېږدم. ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې ښاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا هغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي هلته دوی قانون لري چې هلته د دوی تاوان وي هلته دوی قانون نه لري بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روشنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان وو بیا به تا ویسا راغوښتی وای، کښېنولې به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای یا به دې محصل ور استولی وای. د پخوا زمانه بېلغه کمونه اولیت ته واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو قیام راسي، یو کمه د خو را وباس چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیام ورته ورکړي دي، ایمیل مور چې نه یوازې پر هغه باندې ته ظلم کوي، ته نور هم بیر